د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې موږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو. ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پوه پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټي شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کیږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې هغه کسان تر یو حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستي. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لس کاله کیږي چې په کابل کې خیاطي لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور چې یو کراچي په سړک کې دا کچالو پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب په کمال ډېر خدا واقعا
خپل دیوالي وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
دا چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وایي چې زه یو کسب کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پوهنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي، هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر خو ده. نو بس بعض سلام دا چې غواړي چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، نو درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، دا وګوره، زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رزق روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب کمال زده کړه او هم درس ووایه.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم لس پنځه لس زره معاش میده او کاروبار می هم خود الحمدلله چې په دکان کې نو کار راځي چې خپل استاد نه په دکان کې بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمیرې څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسې دریشیم ګنډلی اوس یوازې جامې ګنډئ، کالي کمیس پرتوګ ګنډئ، څومره کار کم رنګه سوی؟
والا کار کم رنګه شوی واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډېر ښه و، هر سړی بس ژوند کاروبار دکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډیر ده، مثلا د مواد چې ده قیمت شوی، خلک اجره کم ورکوي. مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سوه، اوس خلک درې سوه ډیر په مشکل ورکوي. واقعا چې د خلک ډیر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد کم شوي دي خیاطۍ لپاره، په خال کوم جینه تاسو ته دا مواد راتلل استفاده کولم؟ اوس آیا راځي نه راځي؟ هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندۍ نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن کاف پتي داسې.
ولې قیمت سوی په علت پوهېږي؟
مالیات ده بس محصول کېږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوانه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت سوي، لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي، بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا باندې عمومي ژوند خو تیریږي او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري څه رقم ژوند. مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده، په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نور افغانانو ژوند هم ګوري، خپل ژوند کې هم تغیر ګوري، خپل کار ته په شوق ورځي که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېره اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په دسي او سطح باندې برابرېږي چې جمعه درته وخیم، نو جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزورې وي کنه. بل خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله، پخوا به دته وچې مثلا کله به یو دکان ته سر سړی ورښکاره که د خیاطۍ دي، ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولی، ځینو زده کړي و ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکې خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه څه د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه، خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خوا ته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله کنه.
بله، څومره به د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي د غوښتنې زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ور رسیږي؟ په دې خبرې راته وکړئ.
کار نوی خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کی یا نوی کار کنه د خپل د کاروبار په اړه بدرته ویم کنه نو په دې دغه کې چې د پیسې ورته ډېرې کمې د سه خلک چې اوس نوی شاګرد شي هغه ته په هتا په جمعه کې 100 روپۍ یا یو نیم سل یا 200 روپۍ استادان ورکي کنه او که په یو دکان کې شاګرد دی نو عام یاد میاشت ورته 3000 یا 4000 یا 5000 د سه تنخوا وټه کی د دنه پورته چې دنه د دکاندارانو وسره سیږي
دا ځوانان تاسو سره دی اتمان د خپل ژوند کې سیم درته کوي دوی څومره مجبور دي
د غریبۍ او زیات شوی او نور کاروبارونه چې د کمزوري شي کنه نو دوی تبا چې د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف ته کنه څوک یو مشکلاتو کې څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي د خلکې چې ډېر نوي ځوانان تنکی ځوانان خو هغه د پاره چې د کور مسولیت پر پغاړه شوی نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر او لار چاره برابر کی تر سو یو 100 روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره
دا وضعیت دوام وکړي ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابر نه وي لکه څنګه چې تاسو ویل غریبي او بے وزلي ورځ تر بلې ډېریږي وضعیت سره هم نه وي
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه چې باید زموږ ځوانان او دغه شې تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه موږ تاسو چې ده د دې لند وخت کې شاید د ډېر داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته مونږه تصور هم نه کولو کنه ځکه د ټولو نه مهمه خبره ده چې زمونږ د انجونو او زمونږ د الکانو پر مخ باندې چې د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونو کې د انجونو پر مخ تړل شوی دی دا ښکاره خبره ده چې د هغه کوم تاوان او زیان چې دی مونږ ته که اوس ونه رسیږي نو درې کاله پنځه کاله لس کال بعد حتمن او نو کې دی چې لس کال بعد زموږ په وطن کې چې د خزینه ډاکټر ونه وسی نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي نو په همدې اساس چې د سره چې د ځوانان هم چې د درسونو نه لکه په خوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق او کده مکتب وایو کده پانتون وایو کنه دا لند مثال وای درته چې د خپل پانتون در کوم چې ننګرهار پانتون ته وسلاړ شه زموږ په دوره کې چې پانتون سره خمو ډېر خایسته اوس جوړ کړی دی اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پانتون کې هغه وخت کې مونږ لیدو اوس نشته نه حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې بل اوند خبره چې ده د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې ده یو ولایت نه بل ولایت ته شری مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر نو هغه چې ده هغه سره دومره پیسې نه وی چې هغه ته د خپل ځان ساتنه وکړي هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچا چپټر د دې شانو برابر کړي نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي
که اوس په دې خبره ته وکړئ تاسو څنګه وکړئ چې راځي خیاطۍ ته مخه کړی یا شوق علاقه او مجبوریات وڅو
زما په فامیل کې چې د زما دوه ورونه خیاطانو ما د بل چا په دکان کې کار نه دی کړی زه نماغه وخت کې چې وړو کې هم د خپل ورونو سره دکان ته تلم نو په ماغه لارې چې د خپل او چې د استاد شوم او بیا هغه سره مې چې د بیا مکتب هم ویلې پانتون هم ویلې
څومره خدای ته یو څوک عام ذکر ولري عام یو کسب زکی تاسو درس ویلای
دا پانتون د څه ما په د څه وخت کې تعلیم وکړل چې هغه وخت کې کاروبارونه خو د خلکو اقتصاد خو مشکلات خلکو نه درلوده دومره اقتصادونه د خلکو خو ځکه مؤسسات او فعالیتونه کول وظیفې به د خلکو دولتي وظیفې به نو هغه وخت کې چې ما چې په کوم وخت کې مکتب او پانتون خلاص کړل هغه وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد خو اوس وخت ډیر زیات خو
اقتصاد خو ښه و دا څومره ښه ده چې اسړای ام یو کسب
ځکه ام لوړ ځکه ولري دا څومره په ځان کې سره کومه بولې شي بلا شک بلا شک دا غوړه مثال ز خپل ایم کنه غوړه مثال زم مزه چې د حقوق قضا سره ولې څنګه نه فارغم د ننګرهار پانتون نه خېګنه دا غدا چې شکر ده خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړل شم کنه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلی یو کس ونه لري کنه او وزګار وي نسبتا هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلی وي کنه چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایم ک نور سنه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړل شو سناسه
bale په اخر کې به تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو هغه کسان چې دغوش د زکو دروازې او تبند دي اقتصاد خراب ده یو کسب زکول زمينه برابر ده مونته خپګان غد پېښم دوی غته نه پریږي لارسي یو څه ذکري هغه ته به تاسو پیغام لري څه به ورته وایي
پیغام به زما خوځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده ک تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي ځکه عموما مونږ په افغانستان د سیو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې ده تکې نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلار نور کینو ځکه ډېرې ځوانان دي په زرها ځوانان دي په شې چې د حتی ماسټریانې کړې دي په شې پیجریانې کړې دي اما اوسګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې یو کس به نوې زده کړي نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان چې د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي کاوه هر کسب وي کنه خیاطي وي نجاري وي بل کنه مختلف کسبونه نو یو روزګار هم ځوانانو ته خدای
او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او غټي بیانوي له خاغلی شینواری سره مهم مرکه کړي په غړې سره ورو
کسب خو نهایی ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د ارتیا ول لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېده یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړی چې دې زده کړی خو سره یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب اغه نه بده روپی ګټي او خپل ژوند به مختبیي زده کړی خو اصلا د خپل د ژوند لپاره دی چې سره ژوند درک کی ژوند روپی جنې او خو ژوند تیر کی حتمی ده چې د زده کړو نه به تر روپی ګټي خو چې کسب دی ور سره څنګه کې زده وی نو که د زده کړو نه ونه ګټي نو کسب بستا په درد لګیږي کنه یو شاعر وای وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي دلته د هنر نه موخه هغه خولي هنرونه نه دي یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دي یعنی دې په دې باور دي چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که د هر څومره تنګسي راځي مشکلات راځي نو دې به بیا هم له مشکلات سره نه مخ کیږي او د دبه د خپل کسب په درد لګیږي او کمال به سړی خامہ خاص دکی او دا د دغیل لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کی د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې د هر ورځ یا پونه کې یو څو ځله سړی به یو نوی شی زده کی تخنیکی د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړي دي کسب یو تخنیک کوم ترې کمال دی هنر دی دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي هغه خپل ایډیټ نه دی زده خلک نیسی چینل ورته چلی او ډیر خو عاید لري په دغه شرایطو کې ډیر خلک زپیژن مچ هغه بیکاره شوی دي مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر خو ما چې څومره خلک پیژنم تر 15000 افغانۍ شل زر افغانۍ دوی ماش اخلي او ایډیټ کوي ایډیټ په برخه کې کار کوي دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلا بیل چې سړی زده کی نو بیا د ژوند په دغه حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط په دغه حالاتو کې به بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي
bale krasuli ta sokhpal juwanta ta su dis dakr tar tsang kushish mukray dat yow bil kasbam zakaya
shakhsan bakhpal az us mahal ustadim pohuntun ki iftikhari ustadi po shakhsi pohuntun ki mlarma aw po khunzi ki ustadim dawlati lisa ke za de tar tsang de computer ki edit maaf da kade de او ایډیټ کومه د ایډیټ ترڅنګ د کتابونو ایډیټ هم کومه هغه زما خو گزار روانه ده د کتابونو د ایډیټ ترڅنګ ژباړې اکثرا د فارسی نه پښتو ته ژباړې کومه په دې کې مې ځان رسولې ده د دې ترڅنګ د نجارۍ ته ابتدایي د غزما زده دي نه کولای شم چې خپل جاله پوری باسم خو هغه تلازمات نه د پیښه شوی مطلب چې په دې برخه کې ارتي پیښه شو زه کار کوم مطلب خو زده کړم دا یعنی نور لګو ډیر تخنیکونه او مهارتونه ما په بیلا بیلو برخو کې زده کړی bale
bale راځو ام دغه نجارۍ برخې ته څنګه مو غوښتل چې دا زده کړئ دا کسب زده کړئ کورنۍ درته ویلې خپل علاقه وا په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسې مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپل مسلکی نجار او چې زه ما سره ډیر پاتې کېد نشدې نه دا غنه ما عملته د فرصت نه په استفادې وخت نه چې ما وخت لرم نو ډیر شان مزده کوي اوس چې یو نیم ادی مسله پیخیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم یا بل څوک پخپل یې د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیخه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی یم، نه یم بی دندې شوی یم، کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم، خو نور شخصي کاروبار په برخه کې شخصی کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه، د خپل یو کسب دی موبایلونه، خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی، ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني کنه، موبایل به دوه پیژني په څومره نرخې به دوه اخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پی پوه کړی دی، په دې کې مزد کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلی دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړې ده، شخصي کاروبار کې ځانونه رسولي دي او ډېر ښه کار روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړي دي، مثلا همدا بیلګه بیا نجاري یادوو، تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه؟ یعنی ځان سره خپله دغه اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هېڅ کار ونه اوسي، دا د نجاري خو مې زده کړې ده، خدای را سره ده کنه، یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګېږي.
چې هر کسب د چا زده وي هغه پی ډیر ډاډه وي کنه، دی ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم، نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډیر پس انداز یا ذخیره ونه لرم، خو روزانه ژوند خو پې مخ ته وړلی شم. یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چاته محتاج شم. نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي، څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم. اوس زه خپله مطلب ما سره اوس دولتي دنده لرم خو شخصي دندم لرم، زه وایم که چېرته دا زه د لاسه ورکم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی، مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم، ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخ ته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کېږم. نو دا خو ډېر مهمه وي کنه، د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي مشهور دي. هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي، زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی، نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وی ماستری نه فارغ شي ډاکټر نه به ورته وایي چې تاسو به اوس یو کسب هم زده کوئ، کنه سند نه ورکوي. هغوی به ځینې خلک نجاري انتخابوي، ځینې خلک پکې رنگ مالی انتخابوي، ځینې پکې نل دوانی انتخابوي، ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي، باغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړي چې وکی، نو بیا غینه وروسته هغه ماستری چې کومه برخه کې کړي داغې سند ورکوي کنه نه ورکوي. هغوی په دې باور دي کنه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده، یعنی کیدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي په هره برخه کې به ته ښه شي، خو کیدای شي پیسې ترنه ونه ګټي، نو پیسو دپاره دا کسب به بی تاثیره وي.
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول، مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پوهنتون وایي ماستری اخلي او ډاکټرا او تر دې حده پورې، یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول، یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول، نور څه نزده کول، دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولی شي؟
ستونزو سره خو مخ وي، د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي، په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول، د ذهن هغه سیتان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري، ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی، ذهني نظام داخلي چې دې ته ته څومره نوي شیان ورزده کوې او مختلف شیان، یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان، یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې، نو دا ذهن په دوه ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي. نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی، دا ډیر فرق دی. د ده ذهن تر هغه ډیر تاند او د ډیر عمر کوي، یعنی دا به د دې ذهن به هیڅکله نه خرابیږي، د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کیږي، حافظه به یې جوړوي، الزایمر ناروغي چې اوس ډیر عامه ده په ټول نړۍ کې دې سره به نه مخ کیږي، نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي.
ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي.
ځوانان نو ته زما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي، چې یاره ما ماستري کړې یا پی ایچ ډي کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا خره شي، دوی باید دغه وکړي، دا یو مهارت خامخا زده کړي په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي. کسب دی دا کسب زده کړي په تاخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګېږي، نو چې څومره کولی شي هره ورځ باید یو نوی تخنیک، یو نوی سیستم، یو نوی کسب، یو شی باید خامخا زده کی که بیا آینده کې زده کړې نوي د قلم نه دی روزي نشي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
سن غټیږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت سي د کور مسؤلیت سي واضح خبره ده چې دومره ډیر په یو څه باندې فوکس نه کیږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي کنه د ځواني مرحله څومره مهمه ده دوه مسایل ته چې تاسو خبرونه کې یاد کړل
ګوري ځواني مرحله خو مهمه ده تر دې کلنې پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دې کلنې پورې دا به ترغی ورسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دې کلنې پورې ډیر زده کړې کوي په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دې کلنې ورسته هم د دوی ذهن به ډیر فعال پاتې کیږي به الله هغه وخت کې هم کولای شي زده کړو کې نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډیر مطالعه وکړي د مطالعې ترڅنګ کسبونه مختلف دي کې مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو به کدي دې کلنې نو ورسته وي ام د دې ذهن به تر نورو خي او ډیر زده کړه بم کولای شي او ډیر مهارتونه بم زده کولای شي تخنیکونه
درن دوستانو دا و دې دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
Thank you. آزادی میلمه.
د آزادی میلمه د خبرونه تمو زنو ریاست نوري هر کلای کوم د خبرونه تمو داسې او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علی مخازن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده. په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره.
گردیز
دا ټول په ګردیز کې، یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې د اوس ویلي دی. بعد له هغې نه هغلته خو یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنې ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې د امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستر مې په دغه اوس په امارات کې وویلې. هلته مې لږ دسې اخوا دېخوا بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سې موږ اقتصاد ضعیف و او نور دشي د کور څوک نه اوس کارې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله. یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان سه رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنې د اوسی منصب معاش د هغې روده ډګروالي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته سه دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته سه زه وظیفه وکړم. یعنی وخت مې نسو پیدا کوی. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنې ښه و که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سه دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سه، باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم. ولې په دې سه زه زما قوي نه یې، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سه داسې وګوره، د اسناد نه هغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړ، ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو لږ ګډوډي و. اوس امارات سره راغله. بعد له هغې نه سه بیا پوهنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. کومه رشته فعال ده؟ خو ما پس فانه د کزینه ول لپاره نه دی، فیم لپاره نه دی، ناری نه ول لپاره.
اداره او دیپلوماسي.
اداره او دیپلوماسي و
دا مخه خیده دا رشته. او آیا اوس چې دا کار کوي دی رشته سره متړلې ده؟ دا کار چې مخته وړي
والا هم سره بس تړلې دی. او خو اس نه خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه. موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د افلاپ د فیمل د بخش افیسره یم. یعنې ټول خودکفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره. څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي. څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس همدا پروژې سي د خودکفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګر ملتونو د خزو څنګه هم په خپل اکسپان کې لاند لیکلی دی چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لري، کلیوالي خزي په دې پوه دي چې حقونه څه دي، کوم حقونه څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو کلیوالي خزي خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پیږي څه حق لرم که نه، خزي خو پیږي. والی په دې اوس ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، والی په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې. دلته لوی تالار وو، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به هم توفې ورکول. مثلا ښځو ته به مې تاسې دا حق لري، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق اسلام ورکړی دی، هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلی چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې. 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی به موږ باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې، په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه کړی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شي چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم. لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا چېشته ضرورت لري. مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، واوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستی سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر دسته تقریبا د 40 کال کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده کنه چې یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار شفاف ده، هغه سی سروي کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي، کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور چې د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي. او دغه کار باید ملاتړ وسی.
یو خو د کندو رندو لاسنیوای د پټوله کې د نور خزو هم تاسو لاسنیوای کوي، هغه چې په کورنۍ کې وسی خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګور زه خپل شخص د سی یو عادت لرم، دایمه عادت ته کنه چې تبيز خوند راکوي، زه باید یو انسان تبيز ونه کی. مثلا د موږ د سی خوند د په اوس فلي شرایط کې څنګه په کور کې زوی ملري خاون دم لري، ماګه ماګه زوی او خاون د مخ کار لرله، ماشي اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه لرله، کنه هغه خو اوس وایي سنسته اسنه لرله، هغه بیخي په صفر کې زر ده. یعنی اوس په اوس پیلی شرایط کې دی، هغه کناری نه لري او کین نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې زر ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوای ته ضرورت لري. کسان د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
یو د چې ډیر مستحق ده، یو د چې ډیر مستحق نه دی. دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسته ورسوي، هغه لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري پور کې، بېوزل دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي، هغه پور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري، دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومه وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ماته بېخي ژړا راسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي کنه، چې ما سره دې ټول شمیرې دي، یعنی ټول ماته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بل لیکې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور شو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د یو نم نظارت کوله، سه موږ دا سروې کړی وو، د خلک په ځای دي که نه دي، چې موږ بېرته دوی سره هم څه تعهد کړی، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده کنه، دا اره خزه به دې چې خوشحالي نه به سپتا په لب زړل، سوته خدا او مې بخین نه لرله، ستا سبب بیا راځي ته موږ پښتنه کوي. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بخین ټولې موږ ته دې سوال کا خواندې مندي، قسم دارې وای په څنګه وکی پښتنه وکی، سو اوس خو نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي، که څه ځان سي کنه، اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي، دومره صمیمي دي خلک.
ډېر ښه اغلی زیرک، تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې، چې مثلا تاسو دا د پتیری بیا د ښځو لاسنیوی کوي. مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شي راته ووایي چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
ونوري صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې همدغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلې، بل زوی مې د غاښو پروفیس دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وي، او کل پوهنتون یې وویل ادبیات درې، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، سهار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم، و یو کال پوهنتون یې مو وویل، بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته وویل چې ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه دې څه زده دي، هغه دې هم له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بیکاری نه، اوس هغه هم ورته.
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي، چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بله ورځ مې ورته وویل معلومات چې تا ته به همدغه هلته ثبت نام وکړم، ته به همدغه زمزم ووایي، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم، هلته سره
نن خپل خواخته دې پرې کې دي چې هرڅوک هرڅوک
دل پلو
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست او دغه د ټی ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرستې رسولې دي په تېره بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوئ آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نه شئ کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نه شئ کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ همداسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونه نظارت وکړو دوی دته نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوي لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې موږ د هغونه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي نه کوي واقعا کمښت راغلی ولی په دې څه اوس ډېر موسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو هغه برخې مو ځانګړي کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په تېلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي په خلکو باندې توضیح کړی دي یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسره وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د تېلو ته توضیح کړی ده چهارمغز لري مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړی مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې مثلا ته کوم کار کوی سي باغ غواړي مداري غواړي سبزيجات غواړي هر څه دوی خپله تقاضا کړي دا موږ مرسته ورسره کړو
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د غو سره علاقه لري
نتیجه یې مور کړی ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړی دي که فارمونه مورته جوړ کړی وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم عام ورسره داسې مرسته کړی دي؟
تاسو باور وکړئ نورې سبې موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوی ده بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله بیا څه لاړم تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړې وې کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږې ونه چې سره میتر جوړې کړې بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي ښځینه وي موږ ساتو د اوس هغه بېرته هغسې موږ ته مېږې سي غټ سي او نور بچې وزېږوي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو یعنې خلکو رامېتر جوړې کړې مثلا د دوه میګونه یاري ولس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکړئ چې هغه غوای که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی او څه یې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړې ده دیغه په ایواز باندې میګي اخیستې یې دیغه نه سودانی جوړې کړې دي یعنی ډیره ګټوره وو دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سره رسولی ده په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ شي وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی په یو کور کې سزت للی مثلا تاسو باور وکړئ یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې زما کار کول جندر افیسر وم چې هغه نارینه وو ښځه وو خاوند وو په کور کې دوی خپله لور ورکړی وو حتی ښځې تر خبره هم نه وو چې دوی ما کنه مال ولې د لور په دې سند څه د تخلار لري یا د خزه په کور کې خپل لري دای مور د دې تانه د دې حق دی ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه خزه مېړه په ځوان کې دومره تغیرات راغله کنه صدا خپل منګل وو اخیر ستللې وو منګل ته تللې وو ماته د منګل نه شرم مخ راوړې وو یعنی تا د ترننګ په باره کې ایتا د خبر په باره کې لبرکت کور کې ډېر تغیرات راغلي
دا تاسو د جندر یادونه وکړله د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغیرات راغلی دي په ټوله کې کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب ګوره دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي او د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول کار به یې کول خپله وظیفه به یې سرته رسوله اوس هغه نصیب کول یعنې د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده
په کلیو کې څنګه وضع څه ډول ده تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه یې بس غوړ ګرځي ټول ظلم په ښځو باندې ده مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول نارینه به هم کېنوله دوه وروره دا د تا حق ده مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي د سر په سر یې واچوي دی په سر غرو ته جګوي نو ته نارینه یې دا کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو ښځه ده دا خو حیوانه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ به هم کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی وو
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې موږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه وو سره خبرې وکړئ
نوري صاحب ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه وو په فکر کې څه غلط را دي دوی نارینه سره د څه ورکړم ته فکر ده کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي نارینه څه څه وایي ښځې مني
هم دا خبر مکو هغه د دومړنی انتخابات چې د کډیجو ولسمشري انتخابات او د ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپر پورته کېدل چې که خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولای هغه ناری نه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولای نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
نوري صاحب کار کوله کنه برا د سیناری نه اوس د اتا د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه کې دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره سه به یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړي چې دیسه چې وې سه لری پروتو له سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره په موزې زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی راي ز خپل ورته مې په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه راي محل کې خپل راي ورته
مېرمن زیرا تاسو چې دوم در کلونه فعالیت کړی دی په جون کې سه لازی وی چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سه لحظو سره مخامخ شوی یاس یعنی خوږه خاطره د سه لري که خوګه خاطر
نه شه خاطر په دنه خوګه نه ستا خو خیر اوس بيخي نه اوس خدای خزو نه بيخي هغه خوګه خاطرې طرف سلسوي ما خوګه خاطرې مې سو په دغه وسنه فعلی شرایط کې په دغه وس د امرا په امارات کې سکل دوی راغلو پنتونونه په خزو باندې باندې یعنی موږ ډیره مې سو کنه سمه شخصي پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دا غي موږ خوړی ټوله پاسو
دا خو ترخه خاطرې دا خو ترخه خاطرې
دا دا نه دا خوګه خاطرې ده څه کله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ که نه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم خوش بختانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو یعنې ډېره خوشحالي ځای و چې موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو بس کله چې موږ پنتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې چې بېرته بندي زور لګېده نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
ولیده. بله بله میرمن زیرک، خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ د غوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي او قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسیسو څخه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایطو چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي. بس کمرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ، د ازادي میلمه. او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، په دې هیله چې همدغه څه چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته.
جن نرشا ازماد جز پر لیا سبق کوایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق کوایا بچیا 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 دلوب په خلو به سبق په سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن ستوره چې زلېګ په افق چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکه نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا سبق کوایا بچیا سبق کوایا بچیا سبق کوایا بچیا سبق کوایا بچیا علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې وګه کې غس پیلنیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق کوایا بچیا سبق کوایا بچیا د جهل دا تیاری د خپل قلم په زور رڼا کا روخان د دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وخت سره آشنا کا روخانه د دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړه لیونیا سبق وایا بچیا ځانو په جن نرشا ازما د جوز پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا